قدرتونه هڅه کوي چې سر له اوسه په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. داسې هم ویل شوي چې هند ویره لري چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان بیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیالیو په میدان بدل شي. له افغانستان سره د هند سخاوتمندانه مرستې د همدې اندېښنې له کبله دوی بولي. په نننۍ پروګرام کې وروستي انکشافات او د افغانستان پر حالاتو د هغو اغېز څېړو.
تشکر شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. با اجازهتون من مهمانای محترم معرفی میکنم. در استودیوی کابل دکتر سید فاروق بشر، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم آقای سید جواد حسینی رئیس سازمان افغانستان جوانان و کارشناس روابط بین‌المللی، همچنان در خط تلفن دکتر سید خالق فضل دعوت به عمل آوردیم که خب به مهمانای عزیز خوش آمدید میگوییم. سوال اول چی بپرسیم؟
زه خواهیم اول بلار شو استرالیا تا دکتر خالق فضل. تاسی په نظر افغانستان تا د پاکستان صدر اعظم راغی، ورپسې د هند صدر اعظم راغی او له افغانستان سره د 1500 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ. په همدې وخت کې د پاکستان ولسمشر روسیې ته سفر وکړ. ستاسې په نظر دا تحولات له یو بل سره ارتباط لري او که نه لري، او که ارتباط لري په افغانستان به تاثیر څه وي؟
داسې دی چې په دا اوسني حالاتو کې تاسې ته بهتر معلومه ده، د دې نه مخکې چې د بن لادن مرګ مابین د دوهمې د مئی د میاشتې په جریان کې راشي، د پاکستان او د امریکا تر مابین مناسبات چندانی خوشایند نه وه. د امریکا د استخباراتو او نظامی قواوو سردا تشویش موجود و چې د پاکستان په حکومت کې بعضی کړي موجود دي چې هغه په نظامی او استخباراتي منابعو کې دي چې د مختلفو تروریستي منابعو بالخصوص د القاعده سره همکاري کوي او د هغه ځای څخه بعضی تروریستي ګروپونه افغانستان ته راځي او په افغانستان کې امنیت خرابوي او بې ثباتي راوي. دا تشویش د امریکا سره او حتی د ناتو او د غربي وادو سره موجود و. ولی وخت چې د بن لادن موضوع مابین سترالله، دا موضوع بالکل ثابت کړله. اوس هر څونه چې د پاکستان حکومت خپل ځان غواړي چې امریکا، ناتو او جهانیانو ته سپین ښکاره کړي چې یعنې په دې کې موږ اخته نه وو، درسته ده د پاکستان ټول حکومت به نه و پکښې کې اخته، درسته ده د پاکستان ټول نظامي قواوې به نه وي پکښې کې اخته، درسته ده د پاکستان ټول استخباراتي قواوې به نه وي پکښې. ولې په دا دروسرو قواوو کې داسې کسان موجود و چې د همدې تروریستي ګروپو سره اړیکې درلودلې، اوس یې هم ورسره لري.
تاسې چې همدا موضوع یاده کړه په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو په ارتباط، که فرض کړو چې اسامه بن لادن د پاکستان د حکومت یا د دغه هیواد په امنیتي ارګانونو کې د ځینو عناصرو له ملاتړه برخمن وو او د دوی په کومک په پاکستان کې پټ وو، د پاکستان د دریځ د بدلېدو لپاره، یعنې د تروریزم د ملاتړ په برخه کې د پاکستان د دریځ د بدلېدو په خاطر د امریکا عکس العمل د پاکستان په وړاندې مناسب وو او که نه وو؟ د دې پوښتنې په باب که ډاکټر صاحب فاروق بشر خپل نظر څرګند کړي شبوي.
تاسو پوهیږئ صاحب چې اصلا افغانستان او پاکستان د هغه زمانې نه چې پاکستان آزاد شوی دی تر اوسه پورې داسې یو اړیکې نه لري چې هغه اړیکې په اعتماد وسي. د هغه تاریخ نه چې 1940 کال نه را په دې خوا چې پاکستان آزاد شوی دی، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې تقریبا 2 ځلې سفر بری شوی او اختلافات پیدا شوي دي. او بله دا چې پاکستان اصلا پر افغانستان باندې په دې اعتماد نسي کولی چې اصلا د هندوستان سره ښې اړیکې لري، چنانچې دوی ادعا کوي چې په بلوچستان کې دوی افغاني تروریستان د پاکستان تروریستان روزي او هغه ته لیږي، هندوستان سره کومک کوي. نو راغلو په دې چې ولې دغه اړیکې د پاکستان او د امریکا او حتی د ټولې نړۍ سره تر دغه وخته پورې په دارو مدار کې ولاړو. یو علت دا و چې اصلا د هغه زمانې نه را په دې خوا چې افغانانو ادعا کړی چې تروریستان د کرخې نه آخوا ته شته دي. رئیس صاحب د جمهور کرزی صاحب په وار وار دا شیان ویلي دي چې تروریستان په افغانستان کې ځالې نه لري. د تروریستانو ځالې دا ډیورند کرخې نه آخوا ته ده. چنانچه دا ثابت شو چې د بن لادن د وژلو په غیسه کې دغه روابط چې د پاکستان او د امریکا سره موجود و، دغه روابط اوس په دغه موجوده حالت کې داسې ترینګړ سوی دی چې اصلا په خپله پاکستانیانو هم اوس نه پوهیږي چې کومې خوا ته لاړ شي. چنانچه اوس دوی لکه هغه غوندې ښکاري چې په اوبو کې ډوب سوی وي او هرې خوا ته لاس او خپې وهي چې کوم شی را په لاس کې چې د هغوی هغه د لاسه تللی اعتماد چې د امریکې سره دوی د مخه درلود او په میلیونو ډالرو او میلیاردو ډالرو دوی سره کومک کیدای سي هغه تر سوال لاندې راځي.
بشر صاحب، لیکن زما پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا عکس العمل د پاکستان په وړاندې مناسب و؟
زه داسې فکر کوم چې دا عکس العمل باید د وخته شوی وای. دغه موجوده عکس العمل حتی باید سابق شوی وای، ځکه چې دوی وایي چې په شپږو میاشتو کې دوی دا د بن لادن مرکز تر څارنې لاندې نیولي وو او دوی پوهېده چې تروریستان هلته په پاکستان کې دي. او دوی بن لادن تاسو ولیدل چې د پاکستان په مرکز تقریبا د اسلام آباد سره نږدې په اغداس یوه منطقه کې کور اختیار کړی و. پنځه کاله د وسه چې هلته د دوی نظامي مکتبونه او د دوی نظامي هډې دلته موجود دي. آیا دا سلیم عقل منی چې دوی د بن لادن د استوګنې نه بې خبر وي؟ امریکا نه یوازې دا چې د امریکا حکومت بلکې د امریکا کانګرس هم دې نتیجې ته رسیدلی دي چې دغه عکس العمل که پاکستانیانو سره ونیسي او دغه عکس العمل که په دوی ونه کي آینده د طالبانو سره هم دوی نسي کولی چې دا د پخلاینې موضوع په درست سره هغه کې، ځکه چې دوی همداسې چې غیر روزل بن لادن او د هغه ډالو ټپلې ساتل هلته همدغسې د افغانستان طالبان هغه تندرو طالبان هم اوس په پاکستان کې دي او د هغوی تر روزنې لاندې دي. چون که دوی داسې عکس العمل نه وای کړی، زه داسې فکر کوم چې پاکستان داسې فکر کاوه چې دغه عمل چې دوی کړی د دوی یو روا عمل و او دوی ته مشروع چې دا کار وکړي.
خب حسینی صاحب، خوش آمدین. وقت که این برنامه را موضوع شما انتخاب کردیم آقای سارواینا، بله، اصلا از خاطر امی تردد رهبرای سیاسی ما یک قسم گنگ سواری شدیم که یکیش اوس میره و یکیش ایسی میره و از ترکیه و اوسنا. از یا گفتیم ما یک نتیجه گیری کنیم که یکقدر رفت آمد ها بعد از مخصن از بین رفتن بن لادن برچی است؟
البته که ما و شما گنگس میشیم، این شاید به خاطر از این کمی متن نمایشنامه زیاد پیچیده است، آدم ها گنگس میکنه. خدمتتان عرض بکنم که رفت آمدهایی که فعلا بین مقامات روسیه، افغانستان، هند، چین صورت میگیره، اینا بیانگر یک سری مسائل بسیار حساس است. به خاطر از این که اگر ما بخوایم که یک نگاهی به نقش پاکستان در روابطش با آمریکا و نقشی که در منطقه بازی میکرد بیندازیم، به خوبی در میابیم که انتخاب پاکستان توسط آمریکا در زمان جنگ سرد، در زمانی که کمونیست و یا شوروی سابق رو به گسترش بود، آمریکا یک همپیمانی میخواست که جلوی شوروی سابق یک صد ایجاد بکنه، چون حتی در افغانستان شوروی نیروی نظامی خود پیاده کردن، افغانستان هم تحت تسلط خود گرفتن و در اینجا پاکستان یک انتخاب خوبی برای آمریکا بود که بتانه از پاکستان برای اجرای سیاست‌های خود در منطقه استفاده بکنه. اما در 10 سال اخیر این نقش پاکستان زیر سوال رفته، به خاطر که نظام موجود بین المللی او شرایط قبلی را نداره. با یک سری از شاخصه‌های جدیدی نظام بین الملل روبروست. ما میبینیم که وقتی که پاکستان در 10 سال گذشته به انواع مختلف تلاش کرد که افکار جامعه بین المللی، افکار آمریکا را اقفال بکنه تا به یک نحوی آمریکا را در کنار خود داشته باشه، اما شرایط موجود ای اجازه را به پاکستان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر از این که در شرایط موجود آمریکا در منطقه خاص میخواهد یک همکاری داشته باشه، با کشوری پیمان ببنده که بتانه خواسته های آمریکا را در منطقه پیاده بکنه.
ما شما ببینین که در مسئله دیپلماسی همی به سیاست آمریکا وارد هستیم، به اصطلاح متخصصین ما کلگی به سیاست چین وارد هستیم، به سیاست کل همسایه کلش وارد هستیم، مگر ما سیاست خود نمیفهمیم، در سردرگم هستیم که منافع ما در کجاست، ما چی باید بکنیم. استاد بشر، سر از این موضوع شما یک کم اگه صحبت بکنین که از این تردد دیپلماسی ما چی باید بکنیم، چی منفعت ببریم، چی باید.
ما اقدر زیاد پیش نمیروم، یک کمک با تاریخ برمیگردم. یک کتاب است ما بر شما رو ریفرنس میتونم که به نام The Great Game زیاد میشه و یا بازی بزرگ. شما اگر به بازی بزرگ مراجعه بکنین، افغانستان در طول تاریخ به حیث یک میدان اگر جولانگاه دو قدرت وقت تزاری و بادن هم کمونیستی و از طرف دیگه هند برطانوی قرار داشت. در اینجا هر دو قدرت چون آنقدر قوی بودن که اینا افغانستان اصلا به حیث یک جولانگاه تاخت تاز خود و یا منطقه دانسته بودند که بالاخره به نام بفرزون یا منطقه حائل انتخاب کردند. ما به خاطر دارم که وقتی که داوود خان به حیث رئیس جمهور در افغانستان بود و وی رفت به روسیه، وقتی که کدی برژنف شش و برژنف پالیسی خود میخواست که سر تطبیق بکنه و داوود خان کتی زود مخالفت برآمد، پس آمد ما ایره یک چیزی که بر خود ما گفته شده ما خدمت شما میگویم، سفیر افغانستان در امریکا آقای واحد کریم برزی گفته شده بود، داوود خان گفت که بر کارتر بگو که روسها افغانستان بله میکنن و شما باید به کمک ما برسین. وقتی که در اوجه میره و پیش کارتر، حتی کارتر آقای چیره نمیبینه، واحد کریم نمیبینه. خود دی چی میرسانه؟ ایتو میرسانه که ما در طول تاریخ گرچه افتخارات تاریخی داریم که رفتیم هندوستان چند بار گرفتیم و روس شکست دادیم، اما وقتی که بین خود ما واقع می شود خود ما با چند مشکل مواجه استیم. اول ما خود با اقوام و قبایل تقسیم می کنیم که هر قوم به ذات خود یک کار می خواهد و خصوصا بعد از اینکه ما از پاکستان برگشتیم به حیث مجاهدین محترم ما به افغانستان آمدن، ما دیدیم که 10 سال در افغانستان چه واقع شد. بنابراین فعلا هم حکومت افغانستان مانند پاکستان و جهانیان تا هنوز سرنوشت خود نفهمیدن که با کدام طرف اینا بروان به مفادشان است و با کدام طرف اینا بروان به ضررشان است. شما عملی ببینین که در خود افغانستان حلقات بسیار پیشرفته و تعلیم یافته ما هنوز هم مطمئن نیستن که بودن امریکا در افغانستان آیا به نفع ماست یا به ضرر ما، آیا نزدیک شدن به هندوستان به نفع ماست یا به ضرر ماست، و به همین ترتیب به همسایه‌های دیگه ما که عبارت از ایران و تاجیکستان و حتی روسیه باشه. روی از این دلیل من فکر میکنم که تا به امروز دولت افغانستان یک استراتژی و پالیسی مشخصی در مقابل همسایه های خود و همچنان در مقابل جهانیان نداشته که از او استفاده میکرد و مطابق از او در تنظیم امور و تصمیم گیری های خود اینا ثابت قدم میماندن و هر مرحله ای که در این جمعیه بر هر مرحله اینا یک پالیسی جدید دیگری پیدا میکنن. حالا شما ببینین که کرزی صاحب نزدیکی با ایرانه به حیث یک پدیده خوب می شماره، در حالی که از دو طرف با امریکایه ها خود اینقدر نزدیک فکر می کنه که امریکایه ها برزی کمک های مادی و مانوی می کنه. اینال آیا امریکا امین نزدیکی افغانستان با ایران می پسنده؟ با وجودی که میلیاردها دلار در افغانستان مصرف میکنه و فرزنداش در خاک میمره، آیا اونایی را میپذیرن؟
اوریدون که حمله رو مهربانی وکي آزادی رادیو
زه میرویس ده افغانستان خبری کوم. زه تاسو ملمنو ته سلامونه وایم.
سلامت
زه ده ملمنو ته مخکې دې زه سوال کوم، زه کوچنی تفصیل لرم که تاسو
ته مهرباني وکي.
زما په نظر تقریبا په افغانستان کې په دې لاسه کلو کې د ډیرو خلکو ویني ته شوې ډیر بګونه انسانان او واشه شول ډیر بګونه انسانان شهیدان شول د مختلفو ډلو له خوا او زه په دې کې پاکستان ایس آی اداره ګرمه بولم یعنی هغه دوی نه غواړي چې افغانستان جوړ شي دوی نه غواړي چې افغانستان آباد شي
میرویس صاحب اوس دره ته وایي چې پوښتنه مو څه ده دا خو مو تبصره وه پوښتنه مو څه ده
چې د میلمنو او د بلخصوص د روشن فکرانو د مهمو خلکو وظیفه سره چې واقعا واقعي سوله راشي یو خو خبرو کې ویاسو پیسوله واقعي یعنی باید څه وکړو
زده که باشه یک دو سوال کنم یک نظره که خودم داشتم ما چرا دزده گریبان خود نمی کنیم ما شما از این کار استفاده نمی کنیم وقتی که ما میگیم از این همسایی که فهمش را بگیریم در نظره که دوسته که در این میزه گرد آمده ششته این نظرش وقتی ما از این چی فایده بگیریم وقتی که ما فایده از این میگیریم از این فایده بگیریم ما از این کار بگیریم کار که در این زمین بابا کار بخلاص کرن این چه کار بخلاص کار بابا کار بگیرن یک سوال سوال دوم دیگه از میمونه دیگه تنه وقتی که یا میگن ما در کشورهایی که پیشرفته هستند در کشورها دیگه ما دوستی که در ایران داریم پاکستان داریم دارن چرا همی همسایه که ما شما هستیم چرا دستاندازی میکنن این دستاندازی از کجاست این دستاندازی رو نمیفهمیم یک روز یکی رو دوست میگیم یکی رو دشمن میگیم این از کجاست وقتی که آقای نظر میگه این ما نمیفهمیم دوست نیست دشمن ما از کجاست
بله سلامت باشید بل اوریدون که تا مخدر دی چه ورشو ملوانو تا باورشو
بله
لشاغل فضل چخه بدیم او پشتو چه دی میرویس تا چه ویس میرویس وی چه پاکستان نگواری چه افغانستان جور شی او جگره ختم شی تاسی هم ورسر موافق یست که ورسر موافق یست نو ولی پاکستان نگواری دی پاکستان گرد پدی که چه ده
چه کس تاسی پیاد بی زپخ پل زماسینو سال هم دا ماتی اجازه را کی چی د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې او د سردار داوود خان په وخت کې افغانستان د خپل ملي منافعو د ساتلو د ملي امنیت ساتلو په خاطر او د هغوی د برحاله ساتلو دپاره ډېر اساسي داخلي خارجي ډیپلوماټیکي پالیسي درلودلې دا چې د 1978 کال د کودتا وروسته بیا په پالیسی کې تغیرات راغلي او وروسته پالیسی د افغانستان سیاسي ډیپلوماټیکي پالیسی نه دي منځ راغلي چې هغه د افغانستان ملي منافع وساتي هغه بیا جلا بحثونه دي اوس راځم دا ستاسي د محترم کم څوک چې سوال یې وکړي دا هغه جواب ته
میرویس بله
ګوره د میرویس جان و جواب ته دا دي چې د هغه وخت رئیسی چې پاکستان د 1948 کال په دې خوا مابین سره غلی دی افغانستان سره معادله لري د افغانستان سره د معادلې په موجودیت کې پاکستان متاسفانه بدبختانه ګرچې زموږ سره 2500 کیلومتر څخه اضافه خط لري دا زموږ سره یو پرابلم موجود دی او د دې پرابلم په موجودیت کې همیشه پاکستان د افغانستان په مقابل کې مختلفې ستونزې ایجاد کړې دي دا ستونزې کې په نظامی لحاظ را واخلی او که پی استخباراتی لحاظ را واخلی که پی اجتماعی لحاظ در سرحدات و پی شاو خواهو که خلق دا افغانستان دا حکومت مقابل که را پاراولی او یا تقویه کردی دا سیوی دی تر هر وقت پری چه زمر او دا پاکستان مازیلا چه آغا دیر اساسی موضوع ده اغه حال نسی ز فکر نکوم چې پاکستان به د خپل دوه اعمالو څخه لاس واخلي اغه اعمال دا دي چې همیشه په افغانستان کې وبخړوي او دوی به غواړي چې مايان پکې ونیسي یو مهمه مسله دا اوسنی حالات او شرایط کې دا ده
ډاکټر صاحب فضل لیکن پاکستان
بل یو نقطه درته کوم ریجر خلاصوم د پاکستان او هندستان تر مابین د کشمیر پر سر باندې ډیر غټ جنجال موجود دی
بله.
او دا چې هندستان هر څونه همکاري حکومتونه د افغانستان سره کوي پاکستان ته دا خوان نور کی او نه غواړي چې افغانستان د هندستان سره نږدې شي په عین وخت کې پاکستان هم نه غواړي چې افغانستان پر خپلو پښو باندې ودرېږي او خودکفا شي ما سره ډېر داسې مسایل شته چې زه کولی شم تاسو ته عیني ووایم هغه خبرې چې ما په پخپل پخپل موقف پخپل وقت و زمان کی دا پاکستان دا رئیس جمهور او دا پاکستان دا وزیران سره کوي جی هغوی متاسفانه لا تر اوسه پورې په هغه خپل خوب خیال کې اخته دي چې غواړي چې د افغانستان حاکمیت د افغانستان حکومت تر خپل تسلط لاندې وساتي او پرې نږدي چې افغانستان خپل د ملي منافعو د ساتلو په خاطر خپل تصامیم په خپله ونیسي. په همدې لحاظ چې هر څونه هندوستان افغانستان ته نږدې کېږي پاکستان ته ډېر زور ورکوي او په دې مسله کې غواړي چې وبخوري.
تاسو له یوې خوا وایئ چې تر څو چې له افغانستان سره د پاکستان اساسي مشکل نه وي حل شوی غالبا ستاسو اشاره به هم دیورن کرشي ته وه تر هغو پورې له افغانستانه لاس نه اخلي. له بلې خوا بیا وایست چې څومره چې هند افغانستان ته نږدې کېږي په هماغه اندازه پاکستان حساس کېږي. پاکستان هم په ځلونو هم دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د هند اضافه کنسولګري دي له افغانستانه د هند په وسیله د پاکستان په بلوچستان کې مداخلې کېږي.
یو د ډیورین مسله ده چې د ډیورین د مسلې د حل لپاره اوس نه د افغانستان په حکومت کې دا صلاحیت شته او نه د پاکستان په حکومت کې چې د مسلې لپاره د حل لار اوس پیدا کړي. دا هغه موضوع ده چې د دې لپاره د دواړو مملکتو ترمنځ خبرې کېدلی سي مګر د حل لارې اوس نه شو پیدا کېدلی. دوهم د افغانستان ارتباطات د هندوستان سره دي. پاکستان په دې مورد باندې هر څه مشکل چې دی د کشمیر پر سر باندې د هندوستان سره لري. افغانستان یو مستقل هیواد دی خپل سرورټیلوري هغه کولای شي چې د خپل تصامیم او خپل ګټو د ساتلو په خاطر د هر چا سره خپل دوستي مخالفت او هر شي چې وغواړي هغه ایجاد کړي. لکه پاکستان چې نن ورځ ګوره پاکستان د چین سره د ترکیه سره عربستان سعودي سره او د دنیا د بعضو نورو هیوادونو سره ډېر نږدې کې اړیکې لري. آیا افغانستان د دوی پر دغو اړوکو باندې کم تاثیر کړی دی؟ آیا افغانستان ورته ویلي چې دا ولې تکه نه؟ پاکستان هم دا حق نه لري. ولې هغه وخت پاکستان حق نه شي په کې که موږ خپل روابط د هندوستان او د نورو هیوادونو سره په داسې یو شرایط کې راولو چې هغه د پاکستان پر ضرر وي؟
په کار نه ده چې افغانستان هم دا شی پاکستان ته ثابت کړي.
افغانستان ګوره افغانستان حق لري چې د افغانستان په هر ولایت کې د هندوستان کنسولګری ایجاد کړي. پاکستان حق لري چې د پاکستان په هر ایالت کې د هندوستان یا د نورو هیوادونو کنسولګری ایجاد کړي. افغانستان حق نه لري چې پاکستان ته وایي چې تا ولې د دې مملکت کنسولګری په کوټه پېښور لاهور کراچي کې ایجاد کړی ده. ګوره موږ یو مستقل هیواد یو. پاکستان باید په دې ځان پوه کړي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. پاکستان باید د انګریزانو د وخت او د روسانو د وخت پر افغانستان تهاجم کړی دوه وخت تجربه واخلي. هغه تجربه باید تکرار نه کړي.
بشار صاحب خب بیاین از این مسائل یکم که به یک مسئله اساسی بیاییم که امید دیپلماسی فعال و اکتیف و موافقانه را کسای پیش برده میتونه که اونا از یک مکتب دیپلماسی تر شده باشه. حالا در افغانستان امی روزا میبینیم برادر کسایی که مثلا در جبه بگیم زیادتر تفنگ فیر کرده یا زیادتر نفرها را بسلا کشته یا کافر کشته دیگه کشته یا رفتن در اونجا در سفیر میشن دیگه میشن آلیا. چطور ای از مثلا الفاویت دیپلماسی را نفهم خود به خود قرارداد امضا بکنه خب بازی میخوره خود
صاحب؟ شما خب میفهمین که اصلا امی مشکل از کنفرانس بن بر ما پیدا شده. در کنفرانس بن چوکی هایی که بین مردم توزیع شد بر اساس کفایت، لیاقت و اهلیت نبوده، بلکه بر اساس زی بود که کدام به کدام جبهه مربوط بود و به جبهه و چوکی داده شده. چنانچه تا به امروز هم دست عمو مردم در دامان حکومت است و از مو طریق اینا پیش میاد. آمدیم راجی به ای که ما یک دیپلماسی فعال نداریم و ما اشخاص را به کار نمی گماریم که اونا بتانن و یا دانش زیر داشته باشند، کفایت زیر داشته باشند که اینا خوبی و خرابی خود درک بکنن، منافع اولیای مملکت خود درک بکنن، ایواز ازی که به طرف قوم قبیلی خود بپیچن، به نفع مملکت و به خاک خود بپیچن، مشکلات ما حل می شود. مشکل اساسی ما در ایجه نیسته که ما موضوع را نمی فهمیم. مردم عامه ما و استادای پوهنتون ما این موضوع را نمی فهمند. اما وقتی که در سیاست خود و استاد پوهنتون دخیل نباشه، حالا شما دیدین وقتی که حکومت اول افغانستان جور شد، یک تعداد زیاد کسانی به صفت
سفیر، قنسل و غیره و غیره در دوره اول مقرر شدن که اونا همه با یک جبهه و با یک جبهه و با یک جناح مربوط بودن. و چنانچه تا به امروز هم شما وقتی که میبینین همین آخرای دوره حکومت داوودخان بخار و خاطر من میاره که وقتی که یک وزیر پس میکد وزیر به حیث سفیر در یک جای مقرر میکد. ای که آیا اینا دیپلماسی را میفهمن یا نمیفهمن، آیا انتخاب اینا بر کدام اساس و بر کدام معیار صورت میگیره، این سوال از من نکنین، این سوال از کسایی بکنین و همچو اشخاص اینا با وظایف میگمارن.
خب اتشاب سروان صاحب مراعات کنین نوبت دکتر صاحب فضل دیگه مورد تفسیر کنه، باز من این سوال به شکل دیگه از حسینی صاحب پرسان میکنم. دکتر صاحب فضل بفرمایید شما چی میگین در مورد از اینکه ما گفتیم که بسلا دیپلماسی صحیح نداریم تگپانه؟
ما نظر صاحب امرایتان در این مورد فوق العاده ام نظر هستیم. اگر ما در وزارت خارجه خود دیپلومات های درست و اساسی را به مقام های مختلف مقرر بسازیم، مشکلات هایی که امروز ما را ایشان روبرو هستیم رخ نمیده. متاسفانه ما خودم به چشمای خود دیدیم، شما هم از این مسئله اطلاعات دارین نه. که یک تعداد از دیپلمات هایی که در سفارتخانه های مختلف و حتی در خود داخل وزارت خارجه امروز قصای مقرر شده که علیب در جگرش از نگاه دیپلماسی نیست. پس از او تو اشخاص ما چه توقعات دیپلماتیکی و سیاسی را داشته باشیم که به نفع ملت و سیاست افغانستان رو اونا انجام بده. ما در این مورد فوق العاده امرایتان هم نظر ده. تا که حکومت به این مسئله جدی فکر نکنه و حرکت نکنن.
آقای حسینی، حالا خود جوانتر از ماستی، خود چطور فکر میکنی چطور دیپلمات‌های ما یا سیاست مدارای ما آماده باشن که سر میز قرارداد فریب نخوره؟ سیب
چند نکته را باید در نظر داشته باشیم. ما زمانی میتونیم که دستاورد مناسب و مفید از دیپلماسی خود داشته باشیم که دیپلماسی ما فعال و کارآمد باشه. دیپلماسی فعال و کارآمد به سادگی به دست نمی آید. او طبعا دارای یک سری شاخصه هایی است یک دیپلماسی فعال، که اگر او شاخصه ها در درون این دیپلماسی مد نظر گرفته شود، ما میتونیم که منتظر این باشیم که نتیجه خوب از این دیپلماسی بگیریم. اما اگر این شاخصه ها در نظر گرفته نشود، ما این انتظاری را که از این دیپلماسی میخواییم داشته باشیم، خود این انتظار به اساس و به پایه است. یک دیپلماسی زمانی میتونه پاسخگو باشه که در درجه اول فعالین دیپلماسی از شاخصه های در درجه نخست توانمندی علمی تحلیل و بررسی مسائل مختلف برخوردار باشد. از تکنولوژی دیپلماسی که امروز شدیداً کاربرد داره در دنیا با تکنولوژی مدرن دیپلماسی آشنا باشه. ما زمانی میتونیم دیپلماسی فعال داشته باشیم که دیپلمات‌های ما خودشان بر اساس منافع ملی خودشان اعتقاد داشته و برای او اساس عمل بکنه.
که خارجی هیوادونه هم دلته افراد لری یا کسان لری یا استازی لري، نو د دې معنا داده چې د افغانستان مشکل تر ډیره حد پورې لکه څنګه چې په پایل کې وویل شول له بهرنیانو سره هم اړه لري. تاسو ویل چې بهرني وادونه مداخله کوي او د افغانستان حکومت نه پریشتي چې آرام ته نه پریشتي، که داخلي مشکلات هم دي خارجي هم دي. خو د بهرنیانو ټکر په کوم ځای کې دی؟ د دوی غشتنې څه دي په سیمه کې؟ اوس څو قدرتونه دي لکه هند او ایران او پاکستان او حتی روسیا او چین چې له افغانستان سره علاقه لري. دوی په افغانستان کې چی شی غواړي؟ د بن له موافق په موافقه کې د ټوله راضي ول، د ټوله موافقه اخیستل شوی، اما وروسته څه وشول چې د هر یو منافع سره جلاسی تفاوت پکې راشي او ټکر رامنځته شي؟ بشر صاحب، ستاسو په نظر د چی شی ده د اختلاف په کوم شي کې دی؟
حاضر ده چې فکر کوم چې ولو چې اوس په موجوده حالت کې موږ تاسو وینو چې ناتو ده او په دې ترتیب سره امریکا، اما که اننه د پناتو که هم سره وګوري، هر مملکت جلا ځانته پالیسی او سیاست لري. داسې که تاسو اوس موجوده حالت کې وګوري، د دوی قواوې په افغانستان کې شته دي، دوی تر یو قمانده لانده کار کهی، اما هر یو جلا زانت پالیسی او جلا زانت کرنلار لری. هغه کسان چې دلته په افغانستان کې تر قدرت رسیږي، نه یوازې دا زه نمونه یې درته وایم، چنانچه په خپله زموږ لوی سارنوال وایي چې په ما باندې امر کیږي چې دا نفر بندي که او دا نفر خوشی که. یو وزیر وایي چې ماته فلانه مملکت وایي چې دغه نفر مقرر که، دغه نفر ایسته که. کچیرې دغسې مداخلې موجود وي او هر یو خپل ګټې په افغانستان کې وساتي، افغانستان حالت د دین هم لا پسې خرابېږي. موږ او تاسو ولید کچیرې یو وزیر ایسته کیږي، فورا یو مملکت مداخله کوي چې دا باید بیرته خپل موقف کې کینی. که تاسو کیننی، موږ خپل کومکونه تاسو څخه اخلو، موږ نور د دې ځای نه وځو، تاسو پوهیږئ، خپل کار پوهیږئ. نمونه زه نه وایم، نمونه زه نه اخلم، چې نمونه ډېر شته دي دلته، تاسو پخپله پوهیږئ چې دا څوک و. نو له دې کبله تر هغه وخته پورې چې افغانستان څنګه چې اوسني صاحب وایي یو مستقل مملکت دی، خپل سیاسي استقلال ترلاسه نه کړي، درست دی چې په عمل کې موږ یو مستقل مملکت یو، اما تر اوسه هم موږ سیاسي استقلال نه لرو. په دې معنا سره سیاسي استقلال لرو چې په دې کې هر هغه خارجي مملکت چې موږ سره کومک کوي او یا موږ ته څه شی رسوي، خپل شرطونه په کېږدي چې دغه شرط که ته ونه منې، زه درته یو ششپلی نه درکوم. یا دا د دې معنا ورکوي چې یو ماشوم ته ته وایې چې راشه زویه، دغه شیرني مې تا ته راوړی، اما شرط یې دا دی چې ما ته یو مچوکی راکړه، زه بیا دا شیرني درته درکوم. نو هغه ماشوم بیا تښتي، درته نه راځي. او زموږ دغه شرطونه چې په موږ باندې ایښودل کېږي چې ته دا کار که ونه کوي، زه خپل کومک درته نه ورکوم. افغانستان تر څو چې یو فعال سیاست ونه لري او فخارجي سیاست یې د افغانستان د هغو کسانو څخه یا د هغو کسانو لخوا نه جوړ شوی نه وي چې واقعا دوی پوخ ډیپلوماتان وي، دوی پوخ سیاست مداران وي، او کارونه هغه چا ته ونه سپارل سي چې واقعا خصوصا زموږ په خارجه چارو کې هغوی د په دې هغه کې تجربه او کفایت لري. اوس تاسو وګورئ، دا هغه تاریخ ده چې دا زموږ سفیران مقرر شوي دي. که 15 کسه درست ډیپلوماتان وي او سیاست مداران وي، نور یا 15% یا 10% نورې هغه ډلې ټپلې دي چې یو بل پورې مربوط دي او هغوی مقرر شوي دي، او تر اوسه پورې هغوی کار کوي، د چا زور هم نه رسېږي، چا هغه لرې کړي. نو له دې کبله تر هغه وخته پورې چې زموږ خارجي سیاست پوخ نشی او زمان خارجی سیاست تطبیق نشی او جور نشی، زه فکر کوم چې دغه به جنجالونه به زه هم لاپسی زیاد وی او دغه ګډوډیګانې به زه هم زیاد.
سلامت ډاکټر صاحب فضل، مخکنی پوښتنه مې نه تکراروم ځکه چې اوږده وه. زما سوال له تاسو څخه همغه ده، آیا د افغانستان د حکومت مشکل دی او کنه دغه هیوادونه چې په افغانستان کې نفوذ لري، دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي، د دوی اختلافات او د دوی سیالي سبب شوی دی چې د افغانستان وضعیت خراب شي؟
د دوارو یو خو اول رازمه وایم، ځکه هغه سوځي چې اور پر بل وي. افغانستان حکومت د افغانستان د ملت په مقابل کې مسئولیتونه لري. افغانستان حکومت، افغانستان چارواکي، د افغانستان لیدرشپ، د افغانستان د ولس په مقابل کې باید اساسي حکومت، اساسي خلق د حکومت پر اساس کې راوړي. په دې شکل باندې چې اوس د تیرو لسو کلو را په دې خوا باندې زموږ حکومت تشکیل شوی دی او یا تشکیلیږي، او هغه اشخاص چې د حکومت پر اساس کې قرار لري، زه تا ته دا ویلی سم چې 50 کاله نور پر تیر کې افغانستان به نه پیشرفت وکړي، نه به اقتصادي دستاوردونه ولري، نه به سیاسي دستاوردونه ولري. ولی لکه د مخه چې ډاکټر صاحب بشار وویل، هر هغه منبع چې په هغه کې علم موجود نه وي، په هغه کې مسلک موجود نه وي، په هغه کې اساس موجود نه وي، هغه پرمختګ نشي کولی. ګوره، زموږ په حکومت کې په تعصب سره باید ووایم، د وزارتو په سطح باندې پرون ترجمانان او نن وزیران دي، د والیانو په سطح باندې تر 12 سنف پورې مکتب نه دی ویلی او ولایت تر ته کوي، هغه په اداره هیڅ نه پوهېږي، ګورننس یا حکومتداري هیڅ نه پوهېږي، وزارت کې منیجمنت او کنټرول هیڅ نه په پیژي ته افغانستان د یو مملکت په ساته فکر وکړه نه د یو ولسوالی یا د یو ښاروالی په ساته باندې تر څو چې په راز کې مسلکي اساسي کدرونه را نه وړي پاک اشخاص را نه وړي هغه حکومت هیڅ وخت پیشرفت نه اقتصادي سیاسي او اجتماعي او نه ډیپلوماتیکي کولای شي
که د بهرنیانو په ارث باندې هم خبرې وکړي چې هغوی ولې بن په مسله کې سره یوه خوله ول اوس ولې اختلاف لري
د بن په کانفرانس کې ورور زه په خپله د بن د کانفرانس غواړم زه د بن د کانفرانس د ټولو کانفرانسو غواړم په ټولو د بن د کانفرانسو کې ما اشتراک کړی دی ټول مسایل را سره دي د ټولو اسنادونه را سره دي د بن په کانفرانس کې اصلا ډېر ښه محتوا جوړ شول ډېر ښه پروګرام جوړ شو دا چې چارواکو د بن د کانفرانس محتوا واخیستلې پر یوه خوا او پر بله خوا باندې واړولې او هغه یې صحیح درست عملي نه کړلې دا موضوع موږ یوازې خارجانو ته نسو راجی کولای په دې کې زموږ خپل نواقص موجود دي موږ د بن د کانفرانس را وروسته په حکومت کې داسې تغیرات راوستل د دې پر ځای چې اصلاحات پکې راولو هغه څوک چې هغه په کار باندې نه پوهېدل هغه مو هیڅ کړی وایو پر ځای باندې مو درست اساسي خلک راوستل چې په کار پوهېدلای
یعنې دا بهرني هیوادونه په دې په کار شول چې موږ د کار خلک نه دي استخدام کړي
بالکل ګوره دغه هیوادونه راس امریکا را واخه د امریکا چې دا دونه سرمایه ګزاري په افغانستان کې کوي د غربي هیوادونه چې دا دونه سرمایه ګزاري په افغانستان کې کوي خو هغه مملکتونه د خپل ملت په مقابل کې مسؤلیت هم لري سوالونه ځینې کوي چې
مشکل له امریکا سره نه ده مشکل له د سیمې له قدرتمنو هیوادونو سره ده د افغانستان
اوس راځم سیمې ته د سیمې سره خو موږ تاسو د پروګرام په سر کې خبرې وکړلې د سیمې هیوادونه زموږ غټ مشکل چې دی اول د پاکستان سره دی په دوهمه درجه کې د ایران سره دی د چین سره موږ دونه مشکلاتونه نه لرو روسیا خپل التناسه د فکر کې ګوري په دوربین کې ګوري چې توا د امریکایان او غربیان په افغانستان کې شي کی او دوی په خپل نفع د دې تماشا څخه څونه استفاده کولای شي
تاسو ته محترم مېلمنو ته زړه کوم سلامونه وایم
سلامات
اوسئ کوم لاله سه مطلب کوم ته
مهرباني کوئ
ما وخت چې د ډاکټر صاحب فضل څخه پوښتنه چې د هر څه دوستانو ولې او استاد بشرم ولې نور دوستانو ولې چې اصلي مشکل زمونږ په خپل په هیواد کې ده او د دې بند غن را جوړ شوی ده کله چې د څه کسان چې مثلا په کابینه کې دغه اوس ناس وسی چې یو وایسته ملي ګټې دي د ایران ډېر برتري دي نسبت د افغانستان ته آیا د دې نه څنګه ډیپلوماټ جوړ شي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
شوادوان خبر خیر لنگرهار در سر پاڑی که کیم دا چه دولت سه پالیسی لری و چه دیپلوماسی بدیتو دنیا پویگی چه لبادا مار غلسی پر نهم پکیتو اندازه که دا چه تو دا اغیار و لامر و اللہ سلام لکار که لکار احلی کار تا ندستار لشوائی تو چاروار کی دواسی تو آو خپلوی لنخی تاکل شوی او تاکل کیگی
سلامونه و احترامات تاسو ته معزز و مرمنو ته وړاندې کوم محترم سروان صاحب یو مختصره نظر لرم
مهرباني وکړئ دلارام صاحب
محترم سروان صاحب امریکا ولس یوازې په اسامه غاړه نه باسي په زرګونو امریکایان وژل شوي دي په اربونو ډالر مصرف شوي دي تاوانونه یې شوي دي د اوباما انتخابات را نږدې دي امریکایان پوره صفایي غواړي د طالبانو مشران د کراچۍ په ډیفنس کې اوسېږي
سلامونه وړاندې کوم زما نوم شریف دی د احمد شاه بابا مېنې نه تر کابل څخه تاسو تماس کړم زما نظر اول دا ده چې دا زمونږ د افغانان او د بل په خصوص دی مونږ سیاست مداران چار وخت کېني دا ملامتیا په ګاونډیو باندې په دا ټوله په دې حق باندې وراچوي زه دا نظر بسي زما په نظر صحیح نه دی ځکه چې وایي دا د خپل مال دی وساته همسایه خل مه نیسه بس دا یو پخوانی مونږ ستاسو متل دی
دیو خدر خیل صاحب دا ویل به دا څه راز دی چې افغانستان هند په غېږ کې نیسي او پاکستان ته هغه سې اهمیت نه ورکوي که څه هم افغانستان د ګیلاني هم شارکلی لیکن دی وایي چې د هند صدراعظم پارلمان ته راغی او هلته یې موقع ورکړه چې هلته وینا وکړي ډاکټر صاحب بشر تاسې له دوی سره څومره موافق یاستی افغانستان واقعا هم داسې کار کوي د هند او د پاکستان په مورد کې
زه باید تاسو ته عرض وکړم چې د هند او افغانستان او د هند او د پاکستان پر سابق باندې که لږ مونږ او تاسو ځیر شو مونږ پوهېدی شو چې آیا پاکستان په ټول د تاریخ د ازادۍ خپل
تر اوسه پورې د افغانستان سره په صداقت کار کړی او کنه دی کړی. افغانستان سره تر اوسه پورې دوی غیر دی چې په د جهاد په دوره کې هغوی هم د خپلو ګټو د ساتلو دپاره چې په میلیاردو ډالرو کومکونه مجاهدینو په نامه رسیدل او دوی په خپلو منځو کې سره ویشل، اسلحې چې راتلل دوی په خپلو منځو کې سره ویشل. د افغانستان هغې دورې اسلحه که په افغانستان کې پاتې وای او هغه عسکر چې د افغانستان په حکومت کې موجود و که پاتې وای او د پاکستان لخوا نه دړې وړې څه وای نه و، هغه ټانکونه او تیارې چې موږ درلودل که په افغانستان کې وای خو په افغانستان یو مقتدر مملکت په دې ساحه کې وای، هغه ټول د خپل د ایجنټانو په وسیله تباه او د منځ یو.
یعنی بشر صاحب تاسې دلایل وایس چې په دې دلایلو باندې افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ تفاوت تقایل دی؟
خامخا افغانستان په ټول تاریخ کې
بیا فکر نه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لاس پاکستان تر پاکستان لاندې دی. ناټو سره لدی چې بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، ناټو ویل چې تر څو د پاکستان همکاري نه وي په افغانستان کې سوله نشي راتلی. فکر نه کوي چې افغانستان باید د پاکستان په وړاندې له ډېر انعطاف نه کار واخلي څو خپل مشکل حل شي؟ مشکل د افغانستان دی اساسي.
انعطاف هم یو حد لري او همکاری هم یو حد لري، ورورولی هم یو حد لري. افغانستان خصوصا د افغانستان موجوده حکومت همیشه خپل لاس پاکستان ته غاړولې. پاکستان وایي تر هغه وخت پورې چې په دې مصالحه کې زه دخیل نه یم او لارښوونه زما په لاس کې نه، په افغانستان کې سوله نه راځي. پاکستان ادعا کوي چې په پاکستان کې قطعا دا ترورستان نشته، د هغوی د لمن نه دا ترورستان راخیږي. پاکستان وایي چې موږ افغانستان سره په دوستي او په رفاقت ژوند کوو، اما په عمل کې بیا موږ او تاسو وینئ چې دلته نه دوستي ده نه عمل ده. نو هندوستان تر اوسه پورې افغانستان سره په منافقت نه دی تللی. افغانستان سره تر اوسه هر هغه کومکونه چې کړي دي بې له دې نه چې کوم شرط او شرایط په افغانستان باندې کېږوي کې خودل سي هغه کړي دي. اوس تاسو وګورئ دا د لارام سرک تر هغه پورې تر فراوز هغه پورې دا د افغانستان شورا چې دوی جوړه کړل و دوی چې شورا ته لاړل د دې دپاره نه لړل چې زموږ شورا ته دوی غږېږي، دوی د دې دپاره لاړل چې دا د شورا تعمیر وپرانیزي چې د هندوستان له خوا نه هغه جوړ شوی دی. نو له دې کبله زه داسې فکر نه کوم، زه نه غواړم چې پاکستان یا هندوستان یا ایران او یا بل مملکت د افغانستان پر مقدراتو بوریا حاکم وي. موږ غواړو چې د افغانستان ګټې وساتل سي. په دې موږ هغه تاسو هغه کوو چې کوم یو د افغانستان د ګټې د ساتنو لپاره افغانستان ته مفید دی. افغانستان باید چا ته لاس وغوړوي. موږ پاکستان ته څو ځلې په وار وار عذرونه کړي دي، دعاوې ورته کړي دي، دلته چې راغلي دي په موږ باندې شرطونه مني که ته دا کار ونه کوې زه دا کار درسره نه کوم. افغانستان د چا غلام نه دی، افغانستان د چا تر قیادت لاندې نه دی، تر چا تر قمیومت لاندې نه دی. افغانستان څنګه چې وویل شو یو آزاد مملکت دی. آزاد مملکت کولی شي خپل سیاست په خپله جوړ کړي، اما دا چې په موږ کې دا توان نشته، دا چې په موږ کې دا استعداد نشته چې موږ نشو کولی خپل سیاست واضح کړو او پسې لاړ شو، دا زموږ ګناه ده نه د خارجیانو.
بله، خب آقای فضل مازی در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل هم زیادتر صحبت میکنیم، برای اینکه از دیپلماسی خوب مفاد ببریم. مثلا آدم تو فکر میکنه کسایی که اردوی قوی داشتن دیپلماسیش هم تا اندازه زیاد موفق بوده، یعنی پشتوانه داشته، یعنی تنها سر میز آدم همطور بیت خوانده بره کس گوش نمیکنه. من یک اردوی قوی، یک پلیس قوی، ملت متحد، اعضاب بسلا، وطن دوست یا باشه، اما قسم باز شما را طرف مقابلتانم سرطان حساب میکنه، میگه والا کتزیا شوخی مشکی نمیشه که نه، اردو هم داره، تانک هم داره، تیار هم داره، باز اگر بسیار مزاق کنیم ما را خواد زد. از این خاطر چی باید شد؟ یک کتاب چهک جور شد که منافع ملی افغانستان چطور باشه؟
از همه پیشتر برای آینده افغانستان ما فکر کنیم. آینده افغانستان با اساسی نرمهایی که در دیگر دنیا عملی شده و امروز مرواج است، ما هم با مرا باید پیش بریم. اول در افغانستان ای بسیار مهم است که احزابی دو سه احزابی مختلف سیاسی باید بوجود بیه تا اونا در بین خود رقابتن پالیسی های پیش رفته و بازسازی افغانستان در موضوع سیاست، دیپلماسی، اقتصاد و مسائل اجتماعی و دینی و مذهبی را به وجود بیاره و اعتماد ملتی را به طرف خود حاصل کنند و در پالوی او ما مجبور به این هستیم که پلانای کوتاه مدت و دراز مدت را داشته باشیم. پلانهای کوتاه مدت و دراز مدت از طرفی اشخاص برجسته مسلکی در موضوعات اقتصادی سیاسی و اجتماعی و دیپلماتیکی باید به وجود بیاید تا کشورهای همسایه و کشورهای خارجی ببینن و اونا بفهمن که در بین این مملکت و این ملت قدرت و قوتهای موجود هست که سرنوشت خود اقتصادی سیاسی و اجتماعی خود را خودشان ساخته میتونه. ما به تایید گپی شما مجبور و مکلف هستیم که برای امنیت خود و مدافع خاک و کشور خود اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی را داشته باشیم و او باید مجهز باشه.
همینجا سابران صاحب امی آقای آشمی سید نجیب الله از کابل گفت خود ما چرا اتنا میکنیم و تنمی کنیم.
بله شریف هم دقیق پشتنه کواله. بله
امی یک سوال بجای مثلا در مسئله دیپلماسی ما گفتیم که دیپلمات‌های ما شما به اساس قومی و به اساس حزبی و سازمانی و ایگپا گفتیم تعیین شده، درست است؟ همین مثل کسای مثل آقای هاشمی سید نجیب الله اینا چرا اینیشیتیو به دست نمیگیرن و امیار افشا نمیکنن؟ مثلا اگر اینا در اینترنت در یک جای نوشته کنن که مثلا سفیر فلانی جای بچه کاکای فلانی آدم است، مثلا فلانی دختر خاله فلانی است، فلانی خواهر فلانی است، افشا شوه خود به خود رئیس جمهور افغانستان برشک دلیل داده میشه بر وزیر خارجه. میگه وزیر خارجه چی میکنی؟ بچه کاکای در اونجا مقرر کردی، مثلا برادرزادی در اینجا، یا مثلا وزیر صاحب دفاع تو چرا این کار را کردی؟ از این خاطر مردم هم یک قسم فعال شون، یعنی با دیپلماسی آشنا شون، سیاست آشنا شون، فعال رول بگیرن، در اون صورت شاید بتونن رهبرای خود بسلا مجبور بکنن که برای راست برد. چی میگی؟
البته امدی که شک نسته ده وست چه دیر خلق تلفونونه کوي او خپل نظر څرګندوي، دا هم دیده نشانه ده، دیده نخره چې خلق بیدار شوی دی او تر یوه حد پورې خپل اواز اوچتوي. په پیل کې مې خبره وکړه چې ځینو لویدیزو ډیپلوماټانو له قوله هغه چې وای دوی وای چې هند تشویش لري ورسته لدی چې نړیوالو اعلان وکړي چې د سش کال په سرطان یا جولای میاشت کې بل افغانستان د خپل ځواکونو په ایستلو پیل کوي. نو هند په ځانګړي ډول ډېر تشویش لري چې حسینه بیا افغانستان دی نورو هیوادونو په چیرې بیا د هیواد یعنی د هند دی رقیب پاکستان د سیالۍ میدان باندې بدل نشي او د پاکستان نفوذ زیات نشي په افغانستان کې. په همدې خاطر وای هند ډېر علاقمند چې له افغانستان سره زیاتې مرستې وکړي، که چیرته نړیوال ځواکونه وځي نو هند دلته فعال و حضور ولري.
په دې کې هم د امین جسارمان سیبال ما به شخص به می سوال خودت هم چې ما عین موضوع را میخواستم پرسان کنم، آل هند یا پاکستان یا ترکیه یا چین اینا سیاست خود دارن استپ به استپ عمل میکنن، عکس العمل نشان میدن، اگر خواسته باشن میان، خواسته باشن میخواین میرن. منتها ما شما یعنی رهبرای ما شما به می عین جواب داده میتونن یا همتر سرته صحیح صحیح گفته کلاق میزنن و قرارداد امضا میکنن میرن سر زمین؟ مساله باید ما شما یک کمک چی میگه آقای
بشار؟ بفهمید چه بشار صاحب و حسینی صاحب دوار موضوع خبر دیو.
بله بفهمید.
مهربانی. هر مملکتی که در مملکت دیگر حضور و هم میرسانه، او مملکت در قدم اول منافع خود در نظر میگیره تا منافع مملکت را که بر او کمک میشه یا کمک
میکنه.
اگر هند است یا پاکستان، اگر ناتو است یا آمریکا، وقتی که اینا در افغانستان حضور خود به هم رسانیدن، همیشه اینا گفتن که مراکز تروریستی را باید از افغانستان و از منطقه گم کنیم که تا شهرهای ما در امان بمانند. یعنی هر کشوری که در افغانستان آمده در قدم اول منافع خود او در نظر میگیره، باید این منافع افغانستان اگر باشه. امیال یک نکته را ما بر شما بگویم که در مطبوعات آمریکا همیال شایست که امریکایی‌ها از افغانستان نمی‌براین و نخواد برآمدن و دلیلم ایسته که اینا گفتن که اگر ما از افغانستان برایم ما در منطقه رسیدگی کرده نمی‌تونیم، چنانچه اگر ما در افغانستان حضور نمی‌داشتیم در ظرف یک ساعت ما خود به منطقه که عدآباد است در پاکستان رسانیده نمی‌تونستیم و لحاظا بودن ما در افغانستان یک امر حتمی است. اینال هر کشوری که در افغانستان میمانه بر تامین منافع خود میمانه.
بله حسینی صاحب، ما در برنامه‌های سابقه گفته بودیم که افغانستان مثل یک استودیو واریس که هر کس که بوکس دلش میشه میاد در افغانستان بوکس خود میکنه و میره. ابی امیر رنگ بوکس اگر ببریم یک جای دیگه نمیشه. یک سیاستمدارای کاکا داشته باشیم بگن گمش کن بوکس تا نبرین در تهران بکن یا در اسلام آباد بکنین دیگه پانه کل جار جنجال همین جاست.
یا البته با بلدن از این در جای دیگه نمیشه، به خاطر که بازم ما از اونجا میتونیم متاثر باشیم. بهترین رایی است که خودمان بوکس سر شویم و در میدان بازی خود ما به عنوان یک بازیگر وارد عمل شویم.
بله.
من میخوام خدمت شما عرض بکنم که یکی از انتظارات نچندان معقولی که هم در سیاست خارجی افغانستان دیده میشه و هم در مردم افغانستان دیده میشه، اینا اکثرا طوری انتظار دارن که وظیفه کشورهای خارجی است که باید به ما کمک بکنه، یعنی انتظار کمک از کشورهای خارجی داره. انتظار کمک از کشورهای خارجی باید در یک چارچوب مشخص و معقول صورت بگیره، نه بر اساسی که اونا وظیفهشان است که به ما کمک بکنه. باید ایره سیاست خارجی افغانستان و این وظیفه را بر عهده داره که با توجه در هر زمانی با توجه به گفتمان مسلط و حاکم روز اینا بیاین استراتژی های مشخصی را تدوین بکنه و بر اساس از این استراتژی منافع خود را در گرو منافع گفتمان حاکم تعریف بکنه، یعنی یک کار مشترک سهم بگیرن در یک کار مشترک. وقتی که در یک کار مشترک کلان در سطح بین المللی سهم شدن، او زمان او همکاری و کمکی که از طرف کشورهای دیگه میشه او هم ما نیازمند از این نیستیم که حتما باید منت اونا رو بکشیم، به خاطر که ما برای یک کار مشترک کار میکنیم. و در اینجا بیشترین گپا در افغانستان است که فلان کشور در کشور ما آمد چی کرد چی نکرد ما رو کمک نکرد. ما انتظار کمک نداریم.
بله دیر زیادت مننه محترم سید جواد حسینی هم دار است دکتر فاروق بشرا و دکتر خالق فضل څخه چیز مش بلنه و مننه. بله. و زموج اوریدون کو پښتنو ته جوابونه ول اوریدون کو هم ډیر منندوی چی ټلیفونونه وکړه.
ما هم تشکر میکنم تا برنامه آینده خدا حافظ ناصرتان.
فکر نو با جوانان
معمولا همی آدم هایی که بیکار مند و صفوف مخالفین دولت میپیوندن هزار تا بیهنجاری و جنایت و خشونت میکنند رزی به بار بی از بیکاری
دم پانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات و اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل در این برنامه میشنوید که چگونه